سلامونه وخت په خیر د سهار اته بجې شوې زه سفی الله سانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تمه ده د غونډې په دویمه ورځ باندې دینی عالمان او قومي مخور په بیلابیلو کمیټو کې بحثونه وکړي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له امریکا غوښتي چې د افغانستان اساري زیرمه د یوه امانت په توګه وساتي او په هیڅ صورت یې ونه لګوي ښاغلي کرزي دا خبره وروسته له دې کړې چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې وویل امریکا له طالبانو سره پر یو میکانیزم کار کوي چې طالبان په څه ډول له دې اساري زیرمې څخه چې په حقیقت کې د افغانستان بانک او افغانیو پښتوانه ده کار واخلي ښاغلي کرزي په ټویټر لیکلي د افغانستان بانک اساري زیرمه د افغانستان د خلکو ملي شتمني ده او له امریکا غواړي چې دا پیسې مصرف نه کړي د پاکستان د بارونو چارو د دولت وزیر هنار ابانی کار له لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان بندیزونه نرم کړي اغلی کار پرون په یو مرکه کې وویل له اقتصادي نظره د افغانستان انزوا به د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو لور ته بوزي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وایي ترکیه له قطر او متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی او لا هم د طالبانو ځواب ته انتظار ده اردوان دا خبره پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزي په پای کې یوې خبري غونډې ته وکړه چین وایي د یوې خیریه غیر حکومتي مؤسسې له لورې د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې ورسېدې چین د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 500,000 ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه کړې ده هند پرون افغانستان ته شپکټنه طبي مرسته واستوله هندي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي دا افغانستان ته د هند طبي مرستو اوم پیټی دی په پرونی مرسته کې چې په کابل اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شوه ضروري درمل شامل دي هندي رسنۍ وایي 500,000 افغان سکان او هندوان لا هم په کابل کې انتظار دي چې هند ته ولیږدول شي په کابل کې د جون په 23مه د سکانو پر ګوردوارې له بریده وروسته پرون د افغان سکانو لومړۍ ډله هند ته لاړه دا 1,000 افغان سکان د هند حکومت او د دغه هیواد د مدني ټولنو په مرسته په یو ځانګړي الوتنه کې ډیلي ته لاړه او د ایران له لوري په ترکیه کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور او تښتولو د حادثې په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته مصر هم ایران ته خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د وژلو هڅه ونه کړي راپورونه وایي د مصر استخباراتي چارواکو له خپلو ایراني سارو سره په کتنه کې هغوی ته خبرداری ورکړی چې که د مصر په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور هر ډول هڅه وشوه د تهران او قاهرې اړیکې به اغېزمنې کړي کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې را به شو د پروګرام معرفي ته په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویم ورځ ده
د کمیټې لري کمیټې کې باسونه لري د کمیټو نتایج به بيته له مسولینو د غونډې سره شریکيږي ممکن پرې کلی کول د هغه دموګه وګورستي کوم موضوعات تر باسته اندې ولې او څه باندې خبرې
د غونډې په تړاو د اوریدونکو نظرونه هم خبرو
تبې عدالتي شاهدان یو چې شزه حضور نه لري د ما په نظر طالبان په دې حق لا شزه نه پرېږدي په دې لویه جرګه کې چې شزه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي
امریکا یو طالب چارواکو په دوحه کې لیدلی امریکا میشته کارپوه شفیق همدم وایي
طالبان کې یو څه نرمښت راغلی چې دا به امریکا دې ته اړ وایي چې دوی هم د خپل اړخه څه نرمښت وخی خو تر ټولو ستره موضوع د نجونو موضوع ده او دا د طالبانو لپاره امتحان په توګه کارول کیږي
نورستانی ځوانان له جګ ولوره پتنګ دي
دلته ولولې چې دا ډېر جګ دي څوک مالونه ورکوي څوک واغانی ورکوي څوک سلاخلی او موږ دونه وسم نشته چې مثال دا شي ورکو بس دا دنه خدای چې بس دا شي ګرځو نورو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شاوخوا درې زره دینی عالمان او قومي مشران چې د طالبانو حکومت را بللي خپلې غونډې ته دوام ورکوي په دې غونډه کې هیڅ ښځه ګډون نه لري او د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکو خپل خواخوږي راغونډ کړي چې خپلې واکمنۍ ته د مشروعیت لارې چارې ولټوي خو طالبان وایي له دینی عالمانو مشوره او فتوا غواړي عصمت ساروان او نور جزئیات
پرون د دې غونډې په لومړۍ ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې د علماو لوی غونډه هلته جوړه شوې ډزې وشوې او د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ ملي جبهې مسؤلیت په غاړه واخیست خو د طالبانو ویندوی او څو نورو چارواکو له حملې انکار وکړ ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونو پر یوه مشکوک ځای څو ډزې کړې دي خو د ورځې په پای کې طالب چارواکو تایید کړ چې دوه وسله وال وروسته له دې وشل شوې چې د علماو پر لوی غونډې ډزې وکړي دوی هم دا راز ویلي چې دغو کسانو د لوی جرګې خیمې ته نږدې له یوه بام څخه ډزې کولې. دا برید په داسې حال کې وشو چې طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې 2000 ځواکونه یې د غونډې د امنیت لپاره د هغې په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي. دې غونډې ته د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د طالبانو څه باندې لس میاشتنی واک ته په اشارې وویل چې په دې موده کې هیڅ اسلامي او غیر اسلامي هیواد د دوی امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو له عالمانو غواړي چې د بهرنۍ تګلارې په اړه مشورې ورکړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په ځلونو له طالب چارواکو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي او د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو له لوري د علماو په غونډه کې خبریالانو او رسنیو ته اجازه نه وه ورکړل شوې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې دلیل دا وباله چې دوی نه غوښتل چې رسنۍ په تکلیف شي. مجاهد چې په یوه خبری کنفرانس کې څرګندونې کولې د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دوی ځواکونه تازه دي او اندېښنه لري چې له رسنیو سره به بد چلند وکړي. خو دا په داسې حال کې چې پر طالبانو انتقاد کیږي چې د رسنیو فعالیت او د بیان آزادي محدوده کړې ده. ذبیح الله مجاهد وویل چې ممکن د دوی لوی مشر هیبت الله اخونزاده هم د علماو په لویه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د مشر د ژوند او مرګ په اړه ډیری افغانان شک لري. طالبانو هم تر اوسه پورې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی چې ولې مشر ځان نه ښکاروي او وینا نه کوي.
پرون د علماو د غونډې په لومړۍ ورځ د بامیان د یو دینی عالم سید نصرالله وایزي بامیانی دې خبرې توجه جلب کړه چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي او د هرات ولایت د مولوی انصاری د خبرې چې د طالبانو د نظام خلاف د هر غک په قهرجن ډول وځپل شي ډیر توند خبرګونونه وپارول. سره له دې چې نن د علماو د غونډې دوهم ورځ پیلې، خو لا هم د دې غونډې اصلي اجنډا او هدف څرګند نه دی. طالبانو ویلي علماو ورڅخه د داسې یوې غونډې غوښتنه کړې او دوی ورته چمتو کړه، خو له دې سره سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هیله لري چې طالبان به خپل سخت دریځ بدل کړي او خزو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخي څېړونکو یې دربار کې لسرګند کړی چې دا غونډه د نجونو د زده کړو او بشري حقوقو په اړه ښه خبرونه ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د کاناډا په هیواد کې د افغانستان یو پخوانی سفیر شنکی کړو خیل په دې اړه څه نظر لري؟
نور اقشار هم په نظر کې نه دی نیولې او د ښځو له ونډې نه خو بالکل مخنیوی کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. زه فکر کوم چې د دومره لویه غونډه راغوښتل خو دا ډېره مهم فرصت و چې دوی باید هغه ټولې ستونزې چې اوس ولسو سره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې به د هغه ټولو خودسرایو یا له سخت دریځي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې بحث شوه وای، ځکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمه نه چلیږي او دنیا هم له فیلي وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره ګټه اخیستل شوی. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشنفکران، روڼانده مشران، مدني فعالان، متخصصین، مختلف کسان ټول شوي په یوه ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی وای ترڅو پورې افغانستان دغه اوسني حالت څخه ژغورل شوی وای.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت وای په قطر کې د ټام ویست په مشرۍ له امریکایي پلاوی سره پر مهمو سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې کړې دي. امریکا له کابو درې میاشتې ځنډ وروسته له طالبانو سره په دوحه کې خبرې وکړې او ویل چې له طالبانو سره تماسونه د هغو اندېښنو لپاره مهم دي چې د افغانستان له درکه لري. د دوحې په خبرو کې د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ چارواکي ملګري وو. د طالبانو په پلاوی کې چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غاړه درلوده، د مالیه وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل وو. بیا هم عصمت سروان ته غوږ دو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکا مننه وکړه چې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له زیانمن شویو خلکو سره یې $55 میلیون مرسته اعلان کړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل آزادي رادیو ته وویل چې د دوی د حکومت سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي پلاوی څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد کړي او پر افغانستان لګېدلي بندیزونه پای ته ورسوي. د زیاته کړه
د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له نوي اسلامي حکومت سره د فشار پر ځای د همکارۍ او مثبت تعامل لاره غوره شي تر څو وکولای شو پرمختګونه ولرو.
د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماټیکو تماسونو دفاع کوي، وایي چې د طالبانو بشپړه انزوا په دغه هیواد کې د واشنگټن د ګټو له خوندیتوب سره مرسته نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره خبرې په مارچ میاشت کې هغه مهال ودرولې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخه ونیوله. د طالبانو د بهرنیو چارو د مرستیال ویان په وینا تام وست دوحې په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او دا ډول مقاومت د افغانستان په زیان بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی په دوحه کې له طالبانو سره تر خبرو مخکې وویل په افغانستان کې د امریکا لیوالتیا له دې سره ده چې د تروریزم مخه ونیول شي، اقتصادي ثبات رامنځته، بشري حقونه رعایت، د نجونو ټول ښوونځي پرانیستل شي او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړل شي چې د اګست تر 15 وړاندې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. د وبل دغه هدفونو ته د خبرو لاري در رسیدو هڅه کوي او دا هدفونه یوازې د طالبانو په منځوي کولو نشي ترلاسه کېدی، خو دا تماسونه باید طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا ونه ګڼل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا اندیشنو په چیره بیا د تروریزم مسالې ته په اشاره وویل چې د دوی حکومت پر کړیوش باندې ولاړ دی او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د گاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
امریکا په مارچ میاشت کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته پرې نه خو دی له طالبانو سره خبرې درولې وي، خو دا د اوسې بیا پیل کړي. عصمت ساروان د دغو خبرو په اړه د امریکا میشت افغان د نظر خاوند او کارپوه شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ده په نظر امریکا ولې دریځ بدل کړه یا په کوم هدف پسې ده.
لکم وخت راهیسې چې طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ خوونځي دفتر او یا کار دروازې بندې کړې د هماغه وخت رئیس د امریکا متحده ایالات حکومت هم د طالبان سره خپل اړیکې راشه درشه او مذاکرات ډیر محدود کړی دی. په دې ورسته کې د طالبان پرندیز او د دوی په غوښتنه د امریکا متحده ایالات حکومت دې ته قانع کړی شوې چې طالبان سره کیمی خپل مذاکرات لسره پیل کړي.
همدر څه ستاسو معلومات څه دي چې په دې خبرو کې امریکا له طالبانو څه غوښتي؟
د امریکا متحده ایالاتو حکومت پر شپږو مهمو موضوعاتو خبرې کړې. لومړی موضوع دا ده چې باید طالبان په خپل ژمنه کې پاتې نه شي، هغه دا چې باید پرې نږدې چې توریستي کړی د افغانستان د خاورې څخه په ګټه پورته کولو سره بل هیواد ته ګواښ جوړ شي. دویم موضوع د یو ټولګډون حکومت یا د یو همشمول دولت جوړول ده چې امریکا متحده ایالات په دې باندې هم طالبان ته بیا هم سپارښتنه کړې. دریمه موضوع د بشر د حقوقو درناوی ده چې په هغه کې خاص کر د لګکیو او د ښځو د حقوقو موضوع ده او خاص کر د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم موضوع ده چې امریکا متحده ایالات لا هم پر خپل دغه دریز ولاړ ده. طالبان ته په تاکید سره ویلی چې دغه شر دوی نشي لرې کولی. څلورمه موضوع هم البته هغه افغانانو په اړه بحث وه چې هلته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالات سره کار کوه او د هغوی د ویستلو دپاره امریکا متحده ایالات لا هم د طالبانو همکاري ته ضرورت لري. او پنځمه موضوع هم د افغانستان د زلزلې په اړه چې امریکا متحده ایالات شاوخوا $55 میلیون د زلزلې په لړ کې افغانانو سره مرسته کړې، دغه مرستې څنګه او چیرته وکارول شي. او شپږمه موضوع هم د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې دي چې دلته د امریکا متحده ایالاتو حکومت لخوا کنګل شوې ده، او دوی ویلي چې دغه پیسې یو مقدار د غرامت په نامه به د امریکایانو او هغه کسانو چې د 11 سپتمبر په واقعي کې متضرر شوي هغوی ته بلار شي، خو بل مقدار به د افغانستان په نامه لا هم دلته به خوندي وي، خو د تعزیراتو لاندې به وي.
څه فکر کوئ چې د طالبانو غبرګون یا ځواب د امریکا د دغو غوښتنو په وړاندې څه و؟
په دې بحثونو کې البته طالبانو غوښتنه دا وه چې دا پیسې دې باید بیرته خوشي شي، دغه کنګل شوي پیسې. خود امریکا متحده ایالات دغه 15 شرطونه چې ما ورته اشاره وکړه دا هم لا په خپل ځای ده، او تر څو چې دغه شرطونه نیمه پوره شوی یا یو دغه شرطونه نه، نو د امریکا په پالیسیو کې هم کوم تغییر نلیدل کیږي. او بل موضوع دا ده چې طالبان له خوا دا هم امریکای متحده ایالات هیئت ته ویل شوی چې باید د دغه شروطو په منلو سره امریکا هم د وسوال مخالفینو یا د افغانستان د طالبانو د سیاسي مخالفینو څخه ملاتړ ونکړي، او د دوی د حکومت په مشروعیت کې په رسمیت پیژندلو کې د طالبانو سره باید مرسته او همکاري وکړي. سره له دې چې اوسه پورې کوم رسمي اعلامیه نه ده خپور شوی، خو زما تحلیل او انګیرنه دا ده چې طالبانو کې یو څه نرمښت راغلی چې دا به امریکا دې ته اړ یواځې چې دوی هم د خپل اړخه څه نرمښت وښي. خو په تر ټولو نه ستره موضوع د نجونو موضوع ده، او دا د طالبانو دپاره د یو ټست او یا د یو امتحان په توګه کارول کیږي، او تر هغه وخته پورې چې د ښځو او نجونو په وړاندې د مکتبونو، ښوونځیو، دفترونو دروازې ونه پرانیستل شي، زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا ونشي منلی.
امریکا میشته افغان کارپو شفیق همدمو چې د امریکا او طالبانو د خبرو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلنری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 42 41 0.
ټاکل شوی ده چې د افغان ښځو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په یو نړیواله غونډه کې خبري وشي. دا غونډه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له لوري جوړیږي. د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته افغان ښځې د کار او تعلیم په شان حقوقو څخه محرومي شوې دي، او دې چارې نه یوازې افغانان بلکې نړیوال اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن جمعه د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو په باب د بحث لپاره بیرنۍ غونډه رابللې ده. په جنیوا کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسؤل محب الله طيب په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
نشست به ابتکار اتحادیه اروپا و حمایت
دا غونډه به د اروپایي اتحادیه په نوښت او د افغانستان د دایمي استازولۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ جوړ شي، او پای کې به یو پریکلیک هم خپور شي چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو د بشري حقوقو د سرغړونو اړوند موضوعات وغندي، او په دې اړه چې د دې ډول سرغړونو مخه څنګه نیول کیږي، او تکراری په افغانستان کې د شوزو او نجونو د حقوقو سرغړونکو ته څه عواقب لري، دا په دې پریکلیک کې شامل موضوعات وي.
موضوعات د دې قطعنامه موجود است.
فرانسې او اروپای اتحادیه کابل سره روسي په خوا ویلی و چې د 2020 میلادي کال د اگست لمیاشتې د افغان ښځو د بشري حقوقو د وضعیت سخت خرابېده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا فوري پاملرنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی دوی اونۍ مخکې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر سیستماتیکي ځپنې تورن کړل. دی پچنی واکی د ملګرو ملتو د بشری حقونو په شورا کې ویلي و چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیاره شیبه تجربه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو دې برخې ته مخ راغلاست وایم. لومړی باور شو د هغو کسانو شکایتونو او خبرو ته چې وایي که گیری خریلی وی طالبان ورته دولتی ادارو ته د ورتلو اجازه نه ورکوي او په دې خاطر کارونه په اونۍ ځنډیږي. خود طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دا اداوی ردوی او وای په دې اړه هیڅ حکم او مکتوب نه دی صادر شوی چې د ظاهری ملوزاتو په خاطر د مراجعین حکومتي ادارو ته پرې نه ښودل شي.
یو شمیر ولسي افغانان چې د طالبانو ادارو ته د خپلو قانوني ستونزو د حل په هدف ورغلي وایي په دې پلمه چې ګیری نه لري د ننه نه پرېښودل کیږي. دا مراجعین وایي سره له دې چې د طالبانو د حکومت نظامیانو ته یې ویلي چې دوی حکومتي کارکوونکي نه دي، خو بیا هم اجازه نه ده ورکړل شوې. له دې ډلې یو ځوان چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي آزادی رادیو ته وویل،
دروازه کې خلک ولاړو، موټر نه کوشوي، څو کسه چې ما سره رسره و هغه ته چې تاسو تلی شو د ګیرنې لري دغه نشي تلی. مونږ ورته وایو چې مونږ کار لرو، مراجعین یو، مونږ د دولت رسمي کارمندان نه یو، مونږ راغلي یو وزارت کې مکارونه بند د خپلو کارونو پسې ګرځو. دوی وایي چې مونږ نیامر دی، اول کې لږ تیز و وروسته بیا وایي چې دای مونږ د پیساله نه دی، د مشرانو پیساله دی، تاسو اجازه نه لرو چې داخل ته لاړ شوئ.
د سمیع الله په نوم یو بل ځوان هم وایي د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په دروازه کې په ډېرې سختۍ اجازه ورکړل شوه چې دننه شي، خو وایي هلته د ده او نورو مراجعینو کارونه له دې امله ځنډېدل چې ګیری نه لري.
عجیبه غوندې برخورد کوو، بهانې راته کولې، داسې بیا وروسته نصیحتونه شروع کړل او ګیره پرې ده او داسې کاغذ یو کنه زه په دې ورسېدم چې دغه ټول دغه زما کار چې بند دی او دا راته نه خلاصې دغه د ګیرې د وجې نه. هغلته نور خلک هم وو، هغهم دغه شکایت کوو، کارونه یې پاتې وو، ویل چې نخالۍ نشته او ګیرې نشته، تاسو دا کارونه دغسې پاتې دي. زه نه پوهېږم چې مونږ خو نه د دولت کارمندان یو، نه د دلته داسې وجبې اخیستو پسې راغلي یس، خو مونږ خپل کارونه دي او دولت کار رقم دولت دی، مونږ باید دغه دا کارونه مونږ ته خلاص کړي.
خو د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویان مولوي اکرام الله اسراف له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادارت کړه چې مراجعین د ګیرې د نه درلودو له امله ادارو ته نه پرېښودل کیږي. بلخوا د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر هم وایي چې د دوی لخوا کوم حکم او مکتوب نه دی صادر شوی چې بې ګیرې مراجعین د دولتي ادارو ته نه پرېښودل کیږي.
ایستا سنشته او کاملن بیا اساسه دي، کاملن دروغ دي، هیڅ حقیقت نه لري.
د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې د ټولو دولتي ادارو کارکونکو ته ویلي وو چې ګیرې دې پرېږ دي او که یې پرېنک دي له دندو بلري شي، خو اوس د حکومتي ادارو مراجعین هم وایي چې له ورته غوښتنې سره مخ دي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ګڼو مواردو کې په ښځو او سړیو بندیزونه لګولي، خو د دوی لخوا ډېر کله ویل شوي چې غوښتنې یې الزامیت نه بلکې توصیهیي بڼه لري. که د دې حکمونو پر بنسټ ولسی خلک ځورول شوي هم دي، د طالبانو د حکومتي ادارو لخوا تل رد شوي او ویل شوي چې دا د دوی پالیسي نه ده.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس باور شو لوګر ته، هلته دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې باید د پاسپورتونو د ویش پروسه بیرته له سره پیل شي ځکه چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د لوګر هغه شمېر اوسیدونکي چې غواړي پاسپورتونه ترلاسه کړي وایي دا څلور میاشتې د دې ولایت د پاسپورت عملیات ته ځي او راځي، خو دینن او سبا پلمه ورته کیږي او د پاسپورتونو کاری نه کیږي. دوی وایي ډیری پاسپورت اخیستونکي هغه کسان دي چې عاجل ناروغۍ لري او غواړي خپل ناروغان بهر ته ولېږدوي، خو د پاسپورتونو د نشتون له کبله بهر ته تګ نه کیږي. د لوګر اوسیدونکي شفیع الله مشال راډیو ته وویل،
زه خپل ناروغ یم، غواړم چې لاړ شم پاکستان ته تر څو د خپل ځان تداوی وکړم. زما پاسپورت کې مخت خلاص ته هلته مې نوی پاسپورت ورته ورکړی ده، نه د هغه پاسپورت درک لګول کیږي او نه نور خلک چې غواړي چې پاسپورت واخلي د دې پاسپورت را تک شونې ده. نو له دولت نه مو دغه هیله ده تر څو په دغه برخه کې جدي توجه وکړي. خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي، پاسپورت یې حق ده، باید پاسپورت ورته ورکړل شي. که څوک خارج ته ځي هغه خپل کار ده، د یو هیواد بل هیواد لپاره ځي.
د لوګر یو بل اوسیدونکی زرک وایي پاسپورت امریت ته شپږ میاشتې کېږي اسناد سپارلي او بانک ته پیسې تحویلي کړي دي، خو اوس یې اسناد بالکل بې درکه شوي دي.
زما تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي پاسپورت زما بېخي نه درک دی، نشل ورې زه دلته راغلی یم، زما خپل مشکلات مریض یم. دا تقریبا یو کال زه پېښور ته روان یم، یو کال، خو دغه یو کال کې زه بیا بېرته موده کې تقریبا نه درې څلور میاشتې سی په تصیره باندې واوښتم بیا کابل ته چې ولاړم درې څلور ورځې د خدای خاطر موږ پیسې لګولې مصارف هم کړی ده دیارلس لکه څوارلس لکه افغانۍ مصارف کړیم ځکه هم خرچې کړي که موږ څوک دي موږ د دوایي سیستم واوښتل ختم سو دوایي وخت هم واوښتل که موږ څنګه وکړو سبا غریب خلک یو
بل لوري ته د لوګر د امنیت قوماندانۍ مسؤلین د پاسپورټ اخیستونکو ستونزې او مشکلات مني او وایي چې تر راتلونکو دوه اونۍ به په دې اړه شته ستونزې حل شي. د لوګر د امنیت قوماندانۍ وایان احمد الله انسوایی په تیرو شپږو میاشتو کې د شل زرو تنو څخه عریضې اخیستي چې په عمومي ریاست بوج زیات شوی خو تر دوه اونیو دا ستونزه حلیږي.
په تیرو شپږو میاشتو کې مونږ تخمینا تر شلو زرو کسانو پورې مونږ دغه عریضې اخیستي وې چې هغه ته په ریاست باندې بوج زیات شو. بالاخره په وقفي ډول باندې د دوی پاسپورټونه اجرا کېدل نو هغه پروسه تر اوسه هم پاتې ده، یعنی هغه پاسپورټونه تر اوسه مکمل نه دي اجرا شوي. نو انشاءالله راتلونکو دوه هفتو کې به کوم پاسپورټونه چې مخکې خلکو عریضه کړې وي او نور مراحل طی کړي وو هغه به انشاءالله مونږ په دوه هفتو کې تکمیل کړو او راتلونکو به انشاءالله مونږ د ریاست امر ته انتظار یو. هر وخت هغوی مونږ ته هدایت وکړي مونږ به انشاءالله دا پروسه بیرته شروع کړو.
یاد دې وي چې په وروستیو لسو میاشتو کې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي دا څو مثال دی چې د نامعلومو دلایلو له کبله د پاسپورټ د عمومي ریاست لخوا په لوګر کې د پاسپورټونو د ویش بهیر درول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د نورستان ولایت ځوانان د لوړ ولوار د پوره کولو لپاره کلونه کلونه انتظار باسي، خو بیا هم ډیر ځوانان په دې نتوانیږي چې له ریواج سره سم ولور پوره کړي. دینی عالمان په لور او خور د پیسو اخیستل حرام ګڼي، خو زیاتوي په نکاح کې چې څومره مهر ټاکل شي هغه د واده د جنۍ حق جوړیږي. خو په نورستان کې خلک د خور او لور په سر تر 15 غواګانو پورې ولور واړي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د نورستان په مرکز او زنو ولسوالیو کې ځوانان او پیغلې لور ولور له عمله کلونه کلونه له ودونو بې برخې پاتې وي. ځوانان وایي چې نورستانیانو ته له پیړیو پخوانی ورپاتې دودونه لا هم پالل کیږي، چې په دغو دودونو کې زنو د ځوانانو ژوند له سخت کړاو سره مخ کړی دی. د دوی په خبره اوس هم د نورستان په ځینو سیمو کې خلک د ودونو په مناسبتونو کې دومره زیات څاروي غواړي چې د هر چا د وس خبره نه ده. د غربي نورستان د نوروګرام ولسوالۍ د شامدری یو تن عبدالهادي په خپل سیمه کې د ولور د شرطونو په اړه وایي.
ورول خدا سید ورور از زمنګ چیده د عام منطقه کې چیده د زمنګ شام دره کې ډیر زیات اغنده زګه تقریبا د 25 غواګان اغندازه باندې سل بوزي دي دی کې 15 غواګان اخلي او یو ملکلان شګو او یو لګروپې نغدي زمنګ هغه کې چیده دا راوځ
د یادی ولسوالۍ یو بلتن امیر شاه وایي. د وی خزي په سری سروي ورکړیو خو مناسبات یې ښه نو طلاق یې ورکړ او اوس چې بله ښځه کړي د څارویو د کموالي له امله د پلار په کور ناسته ده.
مخکې مونږ واده کړی وو اتلس غواګانې ورکړې، مابین کې مونږ منځ کې جنجال راغی چې جنجال راغی بس هغه مونږ طلاق ورکړ، هغه مال هلته پاتې شو. دا دویم ښځه چې مونږ وکړې دا غواګانې ما پیدا کړې، دا بل څه دی دا سلام ما پیدا کړې، دا اوس پیسې او بیزې دا پاتې دي تر څو پورې چې مونږ لاس کولی نه شو. هغه وخت پورې زمونږ لاس کې چی نشته چې دا مونږ خپل ښځه واخلو ولولې خلاص کړو.
په نورستان کې د لوړ ولور له امله ډېری ځوانان او پیغلې د ځوانۍ په موسم کې له ودونو پاتې کیږي. دوه تنه اجمودین او عبدالسلام وایي.
نو مونږ بس نشته چې دې ته داګه پورا کو دیوس کار کو نو داسې ګوزو دلته ولولې چې دا ډېر جګ دی. څوک مالونه ورکوي، څوک واغانی ورکوي، څوک سلاخلی، او مونږ سره دونه وسم نشته چې مثال داسې ورکو. بس دا دنه خدای چې بس داسې ګوزو نورو.
دینی عالم جمدین وایي چې په اسلام کې په خور لور پیسې اخیستل حرام دي، خو زیاتوي چې په نکاح کې مهر د جنۍ حق وي خو دلته یې د ولور په نوم پلار اخلي.
چې دا غواګان یا دا مالونه چې کوم اخلي د ښځې حق اخلي، خو یعنی د پلار حق نه دی. دا د ښځې حق دی چې اوس دلته خو دوی له سره پوهېږم چې دا زما حق دی او که نه دی.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې چارواکي وایي په دې اړه یې رسمي ګام نه دی پورته کړی، خو په جماعتونو کې له ملای امامانو غوښتي چې خلکو ته د ولور د لمنځه وړلو لپاره سپارښتنې وکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
ازادي رادیو ته غوګیست کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې واوري. همدارنګه مطالب وګورئ. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تمه ده د غونډې په دویمه ورځ باندې دینی عالمان او قومي مخور په بیلابیلو کمیټو کې بحثونه وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له امریکا غوښتي چې د افغانستان اساري زیرمه د یوه امانت په توګه وساتي او په هیڅ صورت یې ونه لګوي. ښاغلي کرزي دا خبره وروسته له دې کړې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې وویل امریکا له طالبانو سره پر یو میکانیزم کار کوي چې طالبان په څه ډول له دې اساري زیرمې څخه چې په حقیقت کې د افغانستان بانک او افغانیو پشتوانه ده کار واخلي. د پاکستان د بارونو چارو د دولت وزیر هنار ابانی کار له لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان بندیزونه نرم کړي. اغلی کار پرون په یو مرکه کې وویل له اقتصادي نظره د افغانستان انزوا به د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو لور ته بوزي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان وایي ترکیې له قطر او متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی او لا هم د طالبانو ځواب ته انتظار ده. او د ایران له لوري په ترکیه کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور او تښتولو د حادثې په اړه د راپورونو لخبری دورسته مصر هم ایران ته خبرداري ورکړ چې دغه یواد په خاوره کې د اسرایلی سیلانیانو د وژلو هڅه ونه کړي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورو کوسو عزیزانو د خبرونې ګران اوریدونکو او د ازادي رادیو قدرمنو منوالو سلامونه مې ومني. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، خوشاله يم چې ستاسو د خبرونې وخت را رسیدلې دي او له همدې شیبې څخه ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت هم را نږدې شوی دی. د دې لپاره چې ستاسو زیات شمېر پیغامونه په دې خبرونه کې خبرو کړو نو ځکه رابسو او د نن ورځې دغه خبرونه به راسن ستاسو په هغو پیغامونو سره پیل کړو چې تاسو په هغو کې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکوئ.
سلامونه علیکم هیله دادا در د ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو ز کشمن تاریخي لیم د کابل ولایت نه. دوستانو ما ته یو کس د ایران هیواد د زنګواله په نام د مسعود خرمی وایي د شپکل کیږي د ترغله انسان د میدان ورده ګولات وسیدونکو ماری پیتی وایي کورنۍ نه هیڅ معلومات غواړي چې د مسعود خرمی پاکله معلومات پیدا کړي. ما ته د شماري د زنګوي 0 4 4 4 8 4 8
السلام علیکم روشن صاحب محترم. السلام علیکم برنامه ټول مینوالو کا وخت مو خیر. فلپین فکر حرام محمد محمدی د کابل ولایت کلکان څخه انا نام مزلته ماشم ته راکړه د رئیس په نامه د شپږو کلو به لکه ساده تکلیف هم لري ته وکنه تر ځانې پرتان دي که هر څه ما غوړي نو ماته په داس مې روزنګ وي نمړه وته انټرنس مې راوونه سپیروایا اتیا نه هیڅ پکې وتاویا بلش میرا مرتا نه سپیروایا لاس وطن دو اتیا سو زونه یعنی سپیر زه پیر وو یو سپیر زه دوا اتیا نه دوا بلش میرا مرتا نه سپیر وو وو اتیا سپیر دوا نه شپږ وو اتیا پس کار کړم هغه ورې زما دې په داس مې روزنګ وي د خدای کمه.
سلامونه نیکې هیله دادا د رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته. خکسار د لاندې مل جلال آباد له خاره. جلال آباد خاره نه پر میاډي په سیمه کې نن یو کوچنی پیدا کړی دی چې خپل نوم سمیع الله خی او د پلار نوم صدیق الله یادوي. ماشوم تقریبا شپکلن دی، تورې غټې غټې سترګې دي او په داخلي لاس کې د مریو نه یو لاس باندې پوښل شوی دی. دغه په داخلي لاس کې دی، تورې او شنې مرۍ دي پکې. پاتنه خیدغه ده په دې چپ لاس د سوځېدو نه خمشته دی، نو ماشوم تقریبا شپږ کلن دی. که دار چا وي یا دار چا له کورنۍ وي، نو موږ د ازادي راډیو هیله کوو چې موږ دا پیغام نشر کړي او دا خلک د خپل ماشوم ترلاسه کړي. ورته شماري وایم، پیل کې تارات شماره وایم، صرف پر اووه سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې، یعنې صرف پر اووه اته یو درې صفر نهه شپږ صفر درې، اور با شماره صفر اووه سوه یو اتیا صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس، یعنې صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس. یو یو کې وایم په دغه شماره چې دی واټساپ هم فعال دی، صفر اووه اووه یو څلور اته شپږ څلور پنځه شپږ، دغه د واټساپ شماره هم ده. تلاش میرا بیا وایم صفر اووه سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې. په دې هیله دا کوشنه دار چا وي او ترلاسه کړه د دې ډېډونه هیله کوو دا زموږ پیغام نشر کړي او په بیا بیا نشر کړي، دا کوشنه په خپلې کورنۍ ته رسېږي. مننه د دې ډېډونه څخه خپلې برنامه په لاره اچولې ده. خدای په امان.
سلام روشن صاحب، تاسو هم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. زه محمد عبدالله د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې یم، په یو پیغام پرېږدم. دلته یو ماشوم ده چې پنځه یا شپږ کاله عمر دي، تورې جامې پتن دي، سرې وختان دي، سره وختان دي، شنې سترګې دي، د افغانستان درې رنګه بګړي هم په لاس دي. دغه ماشوم وایي زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم، زما نوم مریم، د پلار نوم زلنا خان دی. دغه کورنۍ هر څوک دي، نو موږ سره د دغه شمېرو اړیکه ونیسي. صفر اتاویا درې سوه یوویشت څلور څلوېښت شپږ پنځوس، یو یو درته وایم، صفر اووه اته درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ. روشن شمېرم دا صفر نهاویا اته نوي شپږ سوه شپږ پنځوس شپږ سوه شپږ شپېته نهه پنځوس. روشن شمېره بیا درته وایم، صفر نهاویا اته نوي شپږ سوه شپږ شپېته شپږ نهه پنځوس. شمیره یو ځل بیا د واټساپ درته وایم، صفر اتاویا درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ. پروشن صاحب په وروستیو کې زه هم ستانه مننه کوم او سلام دې ورسیږي.
بله السلام علیکم، ارمان یم د چپرهار ولسوالۍ نه. یو ماشوم هم پیدا کړی چې اصلا د لوګر ولایت، ځان خی تورې جامې پر تن دي او تورې شنې چینا تپلکی پر خو دی، او د لوګر ته ولایت ځان دا ماشوم خای، دا هر چا دا ماشوم می دی مهرباني د لمحې زموږ سره په دې دوه غبر ګو شمارو اړیکه ټینګ کړی. روشن شماره صفر نهاویا پنځه شپېته اتویش څلور سوه اته پنځوس. اتصالات شماره صفر اتاویا اوه څلوېښت اته دېرش نهه سوه یو نوي. یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه نهه شپږ پنځه دوه اته څلور پنځه اته. اتصالات شماره صفر اووه اته څلور اووه درې اته نهه نهه یو. روشان صاحب، هیله مې دغه ده چې بار بار دغه پیغام نشر کړي تر څو د دې ماشوم خپلوان پیدا شي، او د مهربانۍ له مخې د هر چا دا ماشوم وي، موږ ته دې په دغه شمارو زنګ وهي. بس ازادۍ راډیو دې همداسې ژوندۍ او ګړندۍ وي، همداسې خپرونې ولرئ د موږ دپاره. کور موادان خیر.
سلامونه طاهر روشان رور، تا ته وایم بیا چې څو غوري د ازادۍ راډیو نه دورکو عزیزانو برنامه ټولو ته خاص او ځنګلي سلامونه وایم. بلال تنها د ټولي ټلیفون لیکي ته راغلی یم د ننګرهار نه. ور بیا طاهر روشان رور، تاسو ته یو پیغام پرېږدم. دغلته په نوم د هومیر ماشوم مونږ پیدا کړی، شاوخوا پنځه کاله عمر لري، کله او خسته ماشوم دی، ننګراری لهجه لري. که دغه عمر ماشوم د هر چا وینو په دغه شمارو دی اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دی ترلاسه کړي. د اړیکه شمارې ورته وایم، صفر اووه اته یو شپږ دوه درې دوه، یعنې صفر اووه سوه یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دوه دېرش. افغان شماره ورته وایم، صفر اووه سوه څلور نهه سوه اووه څلوېښت
نخ سو پنج سلویخ یعنی صفر و صفر سلور نخ سلور و سلور پنج او ایم پی این شماره د مو اوری صفر واویا شپک سو دوویش یو شپیت سلور شپیت یعنی صفر و شپک سلور پای کی روشن شماره وایم صفر و سو شپگ نوی شپک شپیت سلور اتیا و اتیا یعنی صفر و نه شپگ 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 ات سلور ات و دو واتساپ شماره مورد پای کی وایم مقصونه مور لیگم دو واتساپ شماره د صفر و سو یو اتیا دو شپیت دو شپیت دو دیرش یعنی صفر و ات یو شپگ دو درې دو په دغه شماره واټساپ هم لرو نو ښکلی او ښایسته ماشوم دی که دا د هر چا د کورنۍ نه وي نو واټساپ شماره مې هم ورته وویله نو خپل کوچنی که ترلاسه کوي نو دغه واټساپ هم اړیکه نیوي ستاسو ته ښه وخت
سلامونه روشن صاحب تاسو ته بیا چې اوري څوک ازادۍ ټولو ته سلامونه کوم زه صدیق الله جهادی یار یم او کابل نه یم روشن صاحب موږ سره دغلته د تیرو یو میاشتې نه راپدې خوا یو ماشومه ده نو دغه چې زه د اته کلونه په عمر ده لږ ذرا سبي کونته مشکل لري کله کله وایي چې زه به هرات یم نو دغه که د هر چا مهرباني دی کړئ موږ ته په دغه شمېرو زنګ ووهي د واټساپ شمېره ورته وایم که غواړي تصویرونه هم ورته لېږي سي پر اوسه شپږ شپېته دو لس درې دېرش اووه دېرش او بله شمېره ده صفر اووه اویا څلور اتیا دوه سوه اتلس او بل نمبر هم ورته وایم صفر اووه اویا صفر څلور نوي پنځه پنځوس پنځه نوي مهرباني دې وکړي موږ ته په دغه درې شمېرو باندې کولی شي اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. السلام
السلام علیکم روشن صاحب سلام تاسو ته کوم یو سلام د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته کوم په دې هیله چې راته روښو ډوی او د سیاحت سامې په مو پرتانوي زه کائنات وایم د ننګرهار ولایت څخه دلته موږ سره یو ماشوم دی چې تېره ورځ موږ په بازار کې پیدا کړی ده او دا ماشوم چې دی خبرې هم نشي کولی او ډېر ژاړي ډېرې بغارې وهي نو کورنۍ ډېره ورته یادېږي نو که دغه ماشوم درته وي موږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ وایي زه ورته د خپل د ټلیفون شماره وایم زما د ټلیفون شماره ده صفر اووه اته درې نهه دوه اووه پنځه څلور څلور شماره ورته یو ځل بیا وایم صفر اووه اته درې نهه دوه اووه پنځه څلور څلور ډېره مننه د ازادۍ راډیو څخه کوو چې موږ ته یې دغسې خپرونې پر مخ اچولې دي سره بیا ښه وخت درته غواړم د خدای په مان. السلام علیکم سلامونه تاسو ته سلام د کارکوونکو اورېدونکو ته کوم زه هیله چې روغه جوړ او وخت مو په خیر مزمش قانون د کابل د هر قیمت څخه دلته موږ یو ماشوم پیدا کړی چې نظر نومېږي د نقیب الله زوی ده او ورکې د پنځو کالو شاوخوا په عمر کې دی او خبرې مې نشي کولی په دې ژبه باندې کوم خونته دی نو که د هر څه ما په دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي زه د ټلیفون شماره وایم صفر اووه اووه او دوا دوا سفر سفر نه اته میرا څنګه دی او ما سفر و و دی او دی اته پیزا سفر سفر نه اته کدا چې موږ ته کوم داس مرزان کوي تر بیا خو وخت خو دې تمام.
ګرانو دوستانو په دې هیله چې ستاسو کوم خپل او عزیز د دوغو پیدا شوی کسانو په ډله کې وي کنه نو دعاوی وکړو چې ستاسو عزیزان هم ارڅجر پیدا شي او اوس به هم راسو ستاسو هغو پیغامونو ته چې تاسو په هغو کې د خپلو وکړو دوستانو په لټنه کوي.
سلامونه روشن ته محترم ته او بیا د ازادۍ رادیو او ریډونکو کارکوونکو ته ټول ته خاص سلام وایم. وخت مو په خیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت د سامي ولسوالۍ نه تاسو سره په ورکو شو عزیزانو کې پیغام پریږم. دا چې زما د ماما زوی کامران د پلار نومي سید محمد نومي دی د یو مشنه راپدی خو په سین بولدک کې نادره کشوي دی که دغه شخص واړه هر چا ته معلومات وي نو موږ سره دی په دا دوه غبرګو ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسي. سر کې اتصالات شماره وایم صفر درې اویا لس دیارلس 3999 دا شماره یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 0 1 3 4 9 9 بل شماره وایم 0 8 9 8 21 1 یو ځل بیا تکراروم 0 8 0 8 9 2 1 1 بلا اتصالات شماره هم وایم 0 3 1 1 1 3 4 3 روشن ته محترم له وخت را کول مو نړۍ نړۍ مننه تاسو ته باقي خو وخت کې شی بي الله مو مل.
السلام علیکم عبدالحنان مومن یما د کندهار ولایت څخه. خدای دې وکړي مشره کشه او امر دې چې مرته شي زما یو دوست ورکتی دی رحیم الله د عشقنم نو کې څوک پاره معلومات لري زه ورته خپل د ټلیفون شمیره اعلانوم شمیره د افغان دې سیم ده 0 0 0 0 3 5 15 3 5 د شمیرې تکرار دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وجي شپاش شپاش نه اته دری یو شپاش پنځه د شمیری تکرار دی صفر و شپشپېته اته نوي یو دېرش پنځه شپېته دغه د افغانلسي شعرې زل بیا وایم صفر و صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د خدای سم
مبارکتای د پکتیکا دی ولایت کې د موږ ما یو بچی ورکته د جمعدات په نامه باندې څلور میاشتې کېږي څور به سو کلو ده که په دغه شمېره باندې ما ته زنګ وکړئ که له هر چا سره په دغه باندې ما ته زنګ وکوئ صفر و و یو دوه صفر پنځه یو و یو نه دا بله شمېره ده صفر و و شپږ پنځه شپږ نه و یو وسلام
سلامونه تاسو ته تاسو کوری ازادۍ راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه هیله ده چې تاسو به ښه وئ د ورکو ځانه خپرونه په خیر پیل کړې دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی اسماعیل والا د کامران درې میاشتې مخکې ننګرهار سرخوجو څخه ورک شوی او تاله عمر یې دی عصبي مشکل هم لري کار چاته په اړه معلومات وي مهرباني وکړئ د انساني همدردۍ له مخې زمونږ سره په دغه دوه غبرګو شمېرو اړیکه ونیسئ اتصالات شمېرې دي صفر اته اویا نهه سوه یوولس اته نوي لس او بله شمېره ده صفر اته اویا اوه دېرش درې شپېته شپږ سوه پنځه نوي شمېرې یو ځل بیا وایم صفر اته اویا نهه سوه یوولس اته نوي لس او صفر اته اویا اوه دېرش درې شپېته شپږ سوه پنځه نوي روشن صاحب خله ده چې زما پیغام بار بار نشرې کړي تر څو یې دغه ماشوم پیدا شي او خپلې کورنۍ ته یې وسپارو تر بیا ښه وخت لوی الله بس
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینه والو ته نور الله هجران م کابل څخه زمونږ یو ورک عزیز د اکرام په نامه د محمد رحیم زوی د پنځلس کلو عادي جامې پړتان دي کار چاته پته یې ته د پردیش میرو زنګ وایي لومړی شمېره صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ یادونه دا د واټسپ شمېره هم ده بره اتصالات شمېره صفر اته اویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه بلا د انټینس میرا صفر واویا نهه اتیا وویش پنځه سوه درې دېرش یعنی صفر و و اته نه دوه و پنځه درې درې نو واټساپ شمېره لګیم په کارونه په ټېلیفون کې م کارېږي صفر شپږ اویا نه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته باقي تاسو ته ښه وخت ښه پروګرام د خدای په امان
سلامونه نیک هیله احترامات کلیوال هلک در سره په کښو عزیزانو کې پیغام پرېږدم دا چې زموږ د تره زوی وهاب د پلار نوم یې جلیل دی په ننګرهار ولایت کښې نه درګه شوی دی نو که هر چا ته یې په اړه معلومات وي نو ما سره دې په دا یوه شماره اړیکې ونیسي صفر اووه نه پنځه دوه اووه اته دوه څلور دوه یو ځل بیا یې وایم صفر اووه اووه نه پنځه دوه اووه اته دوه څلور دوه ډېره مننه دا زوی راډیو څخه سلامونه نیک هیله احترامات روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواږه چې غوږ دي ازادۍ تقیبوي ټولو ته یو خاص سلام کوم وخت په خیر زه خلفیار یار د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه در سره په ورک شوي عزیزانو کې پیغام پرېږدم دا چې زموږ د تره زوی بلال د پلار نوم یې وهاب دی د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کښې نادرکه شوی دی نو که هر چاته یې په اړه معلومات وي له ما سره دې په دا دو شمارو اړیکه ونیسي پیل کښې روشن شماره وایم صفر اووه نه پنځه دوه اووه اته دوه څلور دوه اتصالات شماره وایم صفر اووه اته دوه شپږ اووه یو دوه صفر پنځه روشن شماره یو ځل بیا وایم صفر اووه نه پنځه دوه اووه اته دوه څلور دوه ډېره مننه روشن صاحب
سلامونه ګلونه احترامات تاسې ته او څوک چې غوږ د ازادۍ راډیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام کوم وخت مو په خیر زه د ټلیفون په لیکه وصل شم ذوالحق امرخیل یم او بیا د ننګرهار ولایت او د کامې ولسوالۍ څخه یم ما د کاکا زوی چې نوم یې دی خالد د سمندر اکا زوی دی او سمندر اکا اوس هم زما تر څنګ ولاړ دی هغه یادونه کوي چې نن شل ورځې مخکې د پاکستان ته مزدورۍ دپاره مې لېږلی وو او د کندهار ولایت په سپین بولدک کښې نادرکه شوی دی که هر چا ته د دې لږ په اړه معلومات وي نو موږ سره دې په دغه درې ټلیفوني شمېرو اړیکه ټینګه کړي لومړی اتصالات شمېره وایم صفر اته اویا څلور اتیا پنځوس درې سوه پنځه دېرش تکرار یې وایم صفر اووه اته بیا اته بیا څلور بیا پنځه بیا صفر بیا درې بیا درې بیا پنځه روشن شماره درته وایم صفر نه اویا اویا پنځه شپېته شپږ سوه نه نوي تکرار یې وایم صفر اووه نه اووه صفر شپږ پنځه شپږ نه نه صفر اووه اویا دېرش نوي شپږ سوه شپږ د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه د خدای په امان
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواږه چې غوږ د ازادۍ راډیو ته ټولو خوږو ته بیا یو خاص سلام کوم همدا وخت خیر یو ځل بیا ګډونوال شوم در سره حسیب الله خاموش در سره یم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه یم روشن صاحب محترم زموږ یو ملګری تقریبا دغه څلور پنځه ورځې کېږي چې تورخم ته د تګ پر مهال نادرکه شوی دی دغه دوست زموږ جاوید نومېږي او د پلار نوم نوید دی نو عمر یې تقریبا داسې یو څوارلس کاله کېږي نو دغه جاوید هلک که هر چا لیدلی وي یا ور سره وی نو د مهربانی لمخې دی ما سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو اړیکونه سي. زه پیل کې تلات شمیره یادوم، هم په واتس اپ شته او په موبایل کې هم استعمالیږي. تلات شمیره وایم: 0 98 99 52 22. روشن شمیره درته وایم: 0 99 98 52 22. د اتفرات شمیرې تکرار درته وایم: 0 98 99 52. روشن شمیرې تکرار وایم: 0 99 2 4 8 15 6 اخر کې 2. اتلات شمیره یو دل بیا یادوم: 0 98 99 52. روشن سه محترم، لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې موږ ته داسې یو پروګرام په لار اچولې تر څو په کې موږ خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړو. تر بیا زه حسیب الله خاموش، تاسې ته ښه وختونه ښې شېبې.
بلی، السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. تایر روشن صاحب تاسو سلام علیکم. ستاسو ورکوستو عزیزان ټول دوستانو سلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. احمد عیساک افغان یم، له کندهار څخه. نو تایر روشن صاحب، زموږ یو دوست ورک شوی دی. نو مساج پانه دروته نه دی پیدا شوی. نو تقریبا دغه دی څلور میاشتې زه میاشتې پرس پدې. نو تایر روشن صاحب دا پیغام لا ورواچوه. ډېره مهرباني بشه، ما پیغام راته نشر کړه. بسم الله په نامه دی، د کندهار څخه درک شوی دی. نو چې هر بو مسلمان ته معلوم یې، نو زما سره دې پر دغه کې په نشه مهرباني اړیکه ونیسي. زه به دا نمرې افغان بسم شماره ورته وایم: 0 8 3 3 0 2 15. بل اتصالات شماره ده: 0 8 1 1 3 3 4 2. شمیره بیا ځل بیا لا ورته وایم: 0 8 3 8 10 9 25. بله شمیره: 0 8 1 1 4 3 9 2. نو پر دې هیله تیار شوم ما پیغام ته نشر کړ، او زموږ سره دغه دوست را پیدا.
قدرمن اوریدونکو، ستاسو د لپاره زموږ د نن ورځې دغه خبرونه خپل د پای شي بوته را رسیدلې ده. په دې هیله چې تاسو بیا هم موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ چې موږ به هغه خامخا تاسو ته خبر کړو. او د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو شمیره د همدې خبرونې په پای کې درته اعلانوو. تر بلې خبرونې پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او د ژوند په چارو کې بریالیتوبونه غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0042 02 21 11 2 4 1 1 5.
زوان د څوک چې ګولې اوربه دخل نکاو دبا پاپر کلی دے حدیرا کی دے خلوان پرات دے سوکے پرون سوکے پاپا وشتلی جوان دا سوکے چھ گولی اور رے شتے جنازے را پاتے دمر کی چھو پلے کو رکھتے پشنو جل کو باندے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کابل اور رکھتے دفتای تا پار جوان مور و دپل بابا پر میں نصر و رونا پھر دورا رہ جیدہ ابھی فغیش کے وینی کرم او ما شو خوبنا جوانا تا سوچے چھے گولے اور رہے